د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه په دې اخیرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په اسلام آباد کې روان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت ضد احتجاج او پترس کې د نوموړي لخوا د شوی یو اعلان پاړاوري هم د عمران خان پر احتجاجي سیاست د پښتنو سیاستوالو د سیاسي چارو د پوهانو د نظرونو د بلوچستان په ژوب کې د کانګو وایرس له وجې د یو شمېر خلکو د مړینې او په باجوړ جنسای کې د یو شمېر سکولونو تړل کېدو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم درته اورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې اسرار عالم مومن به وړاندې کړي.
مهم خبرونو لنډیز، پاکستان حکومت ویلي دی چې اعتماد الله عمران خان او طارق القادری سره د مذاکراتو لپاره د دوی دوه جوړې کړل شوې کمیټې باندې خپل کار پیل کړی. بلخوا د طارق القادری لخوا حکومت ته د اسمبلی د ماتولو لپاره ورکړل شوې نیټه هم نن شپه پای ته رسیږي. په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د ځینو مذهبي اقلیتونو مشرانو په صوبایي او مرکزي حکومتونو نیوکې کړي چې دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. او په غزا کې د جنگ بندۍ د غزولو په مخه خبرې پر داسې وخت شروع شوې دي چې د موجوده اوربند ختمېدو ته څو ساعته پاتې دي. او د خبرونو تفصیل، پاکستان حکومت ویلي دی چې اعتماد الله عمران خان او طارق القادری سره د مذاکراتو لپاره د دوی دوه جوړې کړل شوې کمیټې باندې خپل کار پیل کړی. بلخوا د طارق القادری لخوا حکومت ته د اسمبلی د ماتولو لپاره ورکړل شوې نیټه هم نن شپه پای ته رسیږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل چې حکومت له پاکستان تحریک انصاف او قومي تحریک ګوندونو سره د مذاکراتو لپاره دوه جلا جلا کمیټیانې جوړوي. پاکستان حکومت له یادو دواړو ګوندونو سره د مذاکراتو خبره له هغې وروسته کړې چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د حکومت او په وروستیو انتخاباتو کې د شو مشکوکه درغلیو پر ضد د احتجاجي ناستې پر مهال عمران خان د سیون لافرمانۍ د تحریک چلولو اعلان وکړ او وزیر اعظم نواز شریف ته یې د استعفا ورکولو لپاره د دوو ورځو مهلت ورکړو. د خبر پختونخوا د حکومت سیاسي اپوزیشن ګوندونو د عمران خان لخوا د سیول نافرمانۍ د تحریک چلولو او د یاد صوبې د اسمبلی په ممکنه ماتولو سختې نیوکې کړي. نن له مشال ډوسر په خپلو خبرو کې د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن د عمران خان لخوا د سیول نافرمانۍ تحریک چلولو د اعلان غندنه وکړه او ویل چې د تحریک انصاف ګوند په بیلابیلو وختونو کې د اسمبلی د ماتولو اشاره ورکړې دي، خو د په خبره دوی باید دا قسمه کار مخه نیسي.
اسمبلی ماتولو غیر جمهوری عمل اجازت مونږ نشو ورکولای. نن مونږ د ټول پارټۍ په دې یو ځای چې د سره د جماعت اسلامي چې د دې به مونږ مخه نشو او د خلاف به مونږ معذرۍ کوو چې اسمبلی ماتل کړو.
یاد به چې عمران خان تېر ورځ د سیول لافرمانۍ تحریک چلولو اعلان وکړ او خلکو ته یې ویل چې د بجلی بلونه او ټیکسونه تر هغو مه ورکوئ تر څو چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه ورکړي. په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د ځینو مذهبي اقلیتونو مشرانو په صوبایي او مرکزي حکومتونو نیوکې کړې دي چې دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. نن په پېښور کې له خبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د سیکانو او هندوانو استازو په یو غونډه کې ویل چې په خبر پښتونخوا کې د دوی ژوند او عبادت ځایونه خوندي نه دي. د غونډې ګډونوال او د سیک ټولنې یو مشر چرنجیت سنگ مشال ډوته ویل
مونگ مائگریٹ نہیں ہوں دا دے خوری دا زمون ملک دے دا زمون وطن دے وزیر اعلی ہاؤس یا نور کسانو تا جوارزی اگی دا جوابی چی مونگ پل تحفظ نشو کولے نمونگ ستاسو سوگو مونگ دا گوارو چی مونگ تحفظ نشو کولے نمونگ دا یو لارو خواہ چی مونگ پاگی بندے روان شو.
د یادو مذهبي اقلیتونو مشرانو زیاته کړه چې د پاکستان په سیاسي ګوندونو او حکومتونو دوی اعتماد ختم شوی او دارنګ دوی به اوس نړیوالو ادارو ته د مرستو لپاره ورځي. د افغانستان د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د دوه موټرو ترمنځ ټکر شوی دی چې پکې 15 کسان مړه او 43 نور ژوبل شوي دي. په مړو ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان اهم شامل دي. د زابل د ټرافیک مدیر سمونمل عبدالاحمد نن مشال ډوسه ویل د مسافرو ډک یوه مزدا موټر له یو بل کوسټر سره نن غرمه د شهر صفا ولسوالۍ په سنګي پلا سیمه کې ټکر کړی او بیا دواړه ګاډي له سړکه لاندې لوېدلې دي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي کوردي ملیشیا او د عراق امنیتي ځواکونو په موصل کې د دې هیواد له ستر بند یا ډیم څخه د عراق اسلامي دولت وسلوال ایستلي دي. ټلویزیون دا راپور نن د عراق د پوځ د ویاند جنرال قاسم متا په حواله خپور کړ او ویل ځواکونو یې هوایي ملاتړ هم درلود. خپلواک سرچینو لا هم د دې خبر تایید نه کړي. د عراق اسلامي دولت ډلې د ټوئیټر له لارې ویلي چې دوی وسلوال لا هم د بجلی په دغه ډیم مکمل کنټرول لري. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کلی په ورځ ویلي وو په عراق کې د امریکا د ګټې د ساتنې په مقصد د موسل د برېښنا بند بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو پر ملاتړ هوایي بمباري کوي. اوباما د کلی په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ چې د موسل د بند ناکامي به په بغداد کې د امریکا د سفارت په ګډون امریکایي کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له یوکراین او نړیوالې خیریه ادارې ریډ کراس سره موافقو ته رسیدلې دي چې دا رنګ د روس لخوا مشرقي یوکراین ته د بشري مرستو انتقالولو لپاره لار برابر کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې د جرمني، یوکراین او فرانس له بهرنیو چارو وزیرانو سره د 15 ساعته غونډې وروسته نن په برلن کې یوې خبري غونډې ته وکړي.
подтвердили нашу российскую позицию
но молевай фарзан хаку масалу мотор сада پرمختګ کړي پر کوم چې له وګد وخت رہیسی زموږ بحث روان وو. لومبي او ټټولو مهمه دا چې اخر کار موږ په جنوب مشرقي یوکران کې خلکو ته د بشري مرستو د استولو په ملاتړ کې یو موافقه ته ورسیدو. یاد وي چې ناتو کې فندخني خودلی چې کېدی شي روز د بشري مرستو په بهانه په یوکران کې د خپل ځواکونو د ځای پر ځای کولو هڅه وکړي. او اخیری خبر د غزا په غزا کې د جنگ بندۍ د غزولو په مخه خبرې پر داسې وخت شروع شوې دي چې د موجوده اوربن ختمېدو ته څو ساعته پاتې دي. په قاهره کې غیر مستقیم خبرې د مصر په منځګړیتوب تر سره کیږي. د دې خبرو مخه د اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس ترمنځ یوې میاشتنۍ شخړې ته د پایټکې ایښودل دي. د دواړو خواوو ترمنځ د موجوده پنځه ورځنی اوربن د پېښور په وخت د شپې 2 بجې پای ته رسیږي. اسرائیلی او پلسطینی چارواکو پرون ویلی وو چې دوی ترمنځ لا هم ډېر اختلافات موجود دي. دا اوتر دي ساته د مشالډو خبرونه. اوس هم په بهرنیو کرنسیو کې د پاکستاني روپی ارزښت او د موسم حال رابیا اکرم اورو.
نن د ګل پاورس په خبر د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو کم سل روپے اتیا پیسې اخصل کیږي او خرڅول یې په سل روپے دي. یو یورو یو سل 22 روپے او اتیا پیسې او یو سل 33 پنځه پیسې. یو پاوند یو سل 15 پیسې اتیا پیسې او په یو سل شپږ شپېته پنځه پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال شپږ روپے پنځه سلویخ پیسې او شپږ روپے پنځه پنځوس پیسې. یو درهم اویش روپے سلور پیسې او اویش روپے پنځلس پیسې او یو افغانۍ په یو روپے اویا پیسې اخصه کیږي او په یو روپے اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې نن پېښور او بنو کې به خال خال وریځ وي او کوئټه کې د باران امکان دی.
اوریدونکو خبرونه د مشال ریډیو نه اوریدل. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د حکومت پر ضد د سیبل نافرمانۍ تحریک چلولو اعلان کړی دی. د سیاسي چارو یو پوه وایي د دې لپاره چې عمران خان د قومي اسمبلۍ غړی او ګوند یې په خیبر پختونخوا کې حکومت لري د دغه تحریک نشي کامیابېدای.
یو خدای اوږد مزل غواړي. بل خبر دا ده چې دا دې سر نشي کېدی چې په دې چوکاټ کې دننه وي او د هغه چوکاټ په ضد نافرمانی وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند نوی ټاکل شوی مرکزي مشر اسفندیار ولی خان ویلي د حکومت پر ضد هر غیر جمهوري اقدام مخه به ونیسي.
دا اړې ګړې غیر آئینی او غیر جمهوری دي. موږ به د آئین او د جمهوریت د دفاع لپاره خپل مکمل کردار ادا
کړو. او د خیبر پختونخوا په سواد کې د زوارونو ویټولنې دغلته د میشتو شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د موسیقۍ یو پروګرام وکړ.
چې کومه سخته په موږ تیره شوې او په دې دردونو کې چې کوم نن د وزیرستان میلمانه راغلي دي نو هغه ته خپل یو میلمستوب دی پروګرام په لارې باندې موږ وکړو.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړه. فزوردن کولنی رپورټ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت ضد اعتراضونو په دوام کې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته تسل وخت ساته وخت ورکړل چې خپل دند پریږدي کنه پلویان به دغه پر دفتر او همدارس پر ملي پارلمان یرغل وکړي. نوموړي چې پرون ماښام په اسلام آباد کې د ګوند لخوا جوړې احتجاجي غونډې ته وینا کوله د پاکستان پر ولز غږ وکړ چې د حکومت پر ضد سیول نافرمانی پیل کړي. لپی خبره د مشال ریډیو د خبريال زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف حکومت ته تسلویخ سات ضرب الاجل وټاکه چې نواز شریف استعفا ورکړي. ګینې پلویان به د پاکستان پر ملي پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وړوړي چې مسولیت به د نواز شریف د حکومت پر غاړه وي. تر دې مخکې د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری هم د یکشنبې په ورځ نواز شریف ته د استعفا لپاره تسلویخ ساته وخت ورکړی او د نه منلو په صورت کې د سیاسي کړکېچ د رامنځته کېدو ګواښ هم کړی. عمران خان د دوشنبې په شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال همداراز پر پاکستاني ولس غږ وکړ چې د نواز شریف د استعفا پورې دی په هیواد کې مدني سرغړونه پیل کړي، د برېښنا او ګیس بلونه او د مالیې ورکولو د ډډه وکړي. دی وایي وخت را رسېدلی چې موږ په هیواد کې د واکمن ګوند پر وړاندې د احتجاج په توګه مدني سرغړونه پیل کړو. زه سرلن نه د نواز شریف جعلي حکومت ته مالیه نه ورکوم او نه د برېښنا او ګیس بلونه پرې کوم، او پر تاسو هم غږ کوم چې دې جعلي حکومت ته هیڅ ډول مالیه ورنه کړئ. عمران خان زیاته کړه که چېرې نواز شریف استعفا ورنه کړي نو په پاکستان کې به انتشار خپور شي، وینې به وبهېږي چې په ترس کې به یې پوست په ملکي چارو کې مداخله وکړي، او په خبره یې چې نواز شریف دې په استعفا ورکولو د دې ټولو ناوړه پېښو مخه ونیسي. عمران خان همداراز ژمنه وکړه چې خپلو اعتراضونو ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې نواز شریف له واکه لرې شوی نه وي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار د دوشنبې په شپه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې پر پارلمان د عمران خان د پلویانو د ننوتلو ګواښ وغنده، او همداراز له عمران خان او طاهر القادری سره د مخامخو خبرو اترو لپاره د دوو بیلابیلو کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ. دا یادونه ور ده چې د طاهر القادری او عمران خان زرګونو پلویانو له څلورو ورځو راهیسې دا لاریون پیل کړی او غواړي د نواز شریف حکومت ژر تر ژره استعفا ورکړي.
د زبی الله شفق پر رپورٹ کې مور د لوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد د موجوده حکومت پر ضد د سیول نافرمانی تحریک چلولو اعلان کړی دی. دا چې سیول نافرمانی څه ته وایي او د عمران خان د احتجاج ته د سیاسي چارو پوهان څنګه ګوري، په اړه له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورٹ ورو.
زیدہ وقت د پاکستان عوامی تحریک جلسہ کی موجود ہے. امددی دا جلسہ دا اپارے پمین بازار کے دا دلتا دا ناریناو نا علاوہ دا سناناو یو غٹ شمیر قتل کے دیشی دا سنانا دا ڈلو پشکل کی ناسی دی. دوی زانون سرا چٹایانے ہم دا کور روڑی دی. زانون تا دوی دا خپل سادرو اور برکون گیر چاپیرا سور جھوڑ کرے دی. دلته کې د زنانو سره واړه ماشومان هم دي. په دې ځای کې زنانه مختلف ډلو کې ناستې دي. ځینې زنانه داسې دي چې هغه هم په فټ پاتونو موجود دي، ځان ته سیوری جوړ کړی دی. د بسونو لاندې هم داسې ما زنانه ولیدي چې هغه یې اوده دي. سما په نظر داسې زنانه هم دي چې هغې د خوراک شیان تقسیموي. امبولانس هم ولاړ دی. ځینې زنانه منتظمین ولاړ دي چې هغې د نورو زنانه مدد کوي. داسې زنانه هم دي چې د سوري لپاره دي چترې نیولې دي. دلته د خوراک د شیانو واړه واړه سټالونه هم لګېدلي دي. دلته یو زنانه ده نازش چې هغې سره ناسته یم، هغې سره خبرې کوو چې هغه دلته کې د ګرمۍ په موسم کې څه محسوسوي.
هم تو صرف اوس عوام کے لیے نکلے میں اور
مونږ خو هغه خلکو لپاره راوتی یو او دا ګرمۍ هم څه برداشت کوو چې هغه غریبانان خلک څوک چې سخت ژوند تیروي، د ولګي مري، د دوایانو انتظام هم نه لري. مونږ هم هغې لپاره دا ګرمۍ برداشت کوو. زمونږ مطالبه به روانه وي.
ہم ان عوام کے لیے اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں.
یہ بھی بلی زنانا نظر چھے اغا وائی چھے اغا دخپل بچوں پر خاطر راغ لے دا
نہ ساڑھے عزتا محفوظن نہ ساڑھے گھارن
نہ زمون عزتون محفوظ دی نہ زمون کورنے نہ رات سہولت نشتا. زمون بچیش پاڑا سم پاس دی ہم دا سے ناس دی. بجلی نشتا، بینو نڈیر را لگی، اوب نشتا، داشان گیس ہم نشتا. مو خود وطن کی مرو
پانی نہیں گیس نہیں مر رہے ہیں.
د دغه تیروتنې لپاره اوریدونکو له تاسو بخښنه غواړو. دا تاسو واوریدل چې زمونږ خبریال په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان دغلته د عوامي تحریک چې کوم مشر دی طاهر القادری دغه پلویان راغون شوي دي، دغلته احتجاجي ناسته کوي. دا هلته ورغلي وه غونډې ته او د ښځو سره خبرې کړي دي. ولته چې کوم د سترګو لیدلې حال وغه موږ سره شریک کړه. اوس راځو دغه د ریاض مساخیل رپورټ ته چې د عمران خان لخوا اعلان شوی د سیول نافرمانۍ تحریک او پر دغه د سیاسي چارو د پوهانو نظر پکې راغستل.
د سیاسي ګوندونو مشران وايي حکومت او تحریک انصاف لا د مسلې حل د مذاکراتو د لار راوستل پکار دي. سیول نافرمانی څه ته وایي او تاریخ کې د دې کم مثالونه موجود دي. په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو خادم حسین نه تپوسو کو نو دوی
سیول نافرمانی د موجوده سیاسي، اقتصادي، قانوني، آئینی، سماجي او کلتوري چوکاټ متبادل کې یو بل چوکاټ وړاندې کول ته وایي. دا په دنیا کې موزیتون، فیدل کاسترو وغیرہ چلولې. بیا په جنوبي ایشیا چې کله دلته د برتانیې پاکستانی حکومت ہو نو گاندھی جی دی آل انڈیا کانگریس دا غاڑنا چلو لے یا پاکستان کی دی جنرل ایوب فریم ورک پر زد بٹو سے او بیا دا بٹو سے پر زد دا نظام مصطفی نہ پاتے چوی اگی چلو لے خود یو خدا یو اگد مزل غاڑی بلا خبر دادا چی دا دی سر نشی کی دے چی پدی چوکاٹ کی دنا نموی او دا اگی چوکاٹ پر زد نافرمانی مکائی نو بذات خود دا تحریک انصاف دا مطالبہ غیر منطقی
ہم دا راز دا قانونی او سیاسی چارو یو بل کارپو او وکیل آسما جانگیر وای ہر سو کد عمران خان په غختنه عمل درآمد ګران دی خو حکومت له هم په خپل رویو غور په کار دی دا زیاتوی
سیول ډیسوبیڈینس پریکټیکلی به نه اوسکتی او نه هی پبلک
دا وی سیول نافرمانی عمل کې دی نشي او نو ورتا ولسی رائے تیار ده خو زه تاسو ته یو بل خبره کوم چې اوس هم وخت شته نواز شریف له په کار دی چې لک سیاسي عقل استعمال کړي زموږ سٹاک مارکیټ را پرې وته ډالر په بر روان دی نور دی د ملک او ولس تاوان نه کوي دله په کار دی چې کابینه کې بدلون راولي جمهوری رویه خپل کړی او په هغه اوچلیږي
ڈیموکریٹک کلچر اپنائے اور اس کے تحت چلے
د یادونه دا چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2014 کال په ټول ټاکنو کې په نواز شریف د ټګې او درغلیو تورونه لګوي او وخت په وخت یې حکومت ته د بازي وټونو د تصدیق هم ویلی وو ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا محل دا پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دوو سیاسي ګوندونو په زورګونو کارکونکو د انقلاب او آزادۍ مارچ په نوم د 1300 ورځو نه احتجاجي ناشته کوي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په 13 ټاکنو کې د مبینه درغلی او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری په پاکستان کې د سیاسي او جمهوریت نظام د ختمولو په مخه د منتخب وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي خو پوښتنه دا ده چې آیا د دغو دواړو ګوندونو د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره د احتجاج کو ملار خپل کړی ده په سیاسي او جمهوریت روایتونو مبنی ده او کنه په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو ضیاء الدین د دې پوښتنې په جواب کې وایي
عمران خان چې د لنګ مارچ له وجې کوم سیاسي ناکامۍ سره مخ شوې دي دا غینه د سرګندېږي چې اوس به په پاکستانی سیاست کې د غیر منظم ډلو په وسیله د بدلون روایت ختم شي خو حقیقت دا دی چې مخکې به همیشه د پاکستان پوځ دا ډول ډلې جوړولې او اسلام آباد ته به استولې او د هغو ډلو د روانېدو نه مخکې به پاکستانی پوځ مداخلت کولو خو دا مهال ممکن نه ده د نور وجوهاتو له امله پوځ هغه پخوانی کردار ادا نه کړ خو عمران خان چې کوم قوتونو گمراه کړ او دا باور ورکړی وو چې ستاد د لانګ مارچ نه مخکې به فوز مداخلت وکړي هغه سي ونه شول
خو په پیښور کې سیډونکو ډاکټر اعجاز خټک بیا وایي چې دا ډول سیاسي ګوندونو رامنځته کېدل د پاکستان د مرکزی سیاسي نظام نیمګړتیاوې په ګوته کوي
دا د پاکستان کې د مین سټریم سیاست ویکنسز دي او کیا نه دي چې دا انټی سیاسي فورسز دا سره مخامخ کوي دا ریفلیکټ کوي دا سچویشن ریفلیکټ کوي د پاکستان د سیاسي پروسس
بلخوا سیڑون کے او خبریال امتیاز عالم وائی چکل هم سیاستوال د اقتدار حوستا لیوالشی نبیاتری غلطی فیصلی کی گی
زما په فکر د عمران خان او طاهر القادری زونه د اقتدار په څوکې ناستی ته ډیر لیواله دي د دې لوجې دی نه کوم نظام مني او نه کوم سیاسي روایت او غواړي چې د پارلیمان نه بهر د احتجاج لارې خپل مقصدونه تر لاسه کړي د دې عمله جمهوریت نظام ته هم خطر پیښې دي پاکستان کې هم د دا ډول احتجاجونو لوجې منتخب حکومتونه راغورځېدلي دي خو اوس داسې ښکاري چې د دوی د دې موجوده تحریک اخرینی
یو شمیر سیڑونکو په نظر کسهم عمران خان او د طاهر القادری ځینې غوښتنې د آئین خلاف دي خو حکومت له پکار دي چې د زغم او سیاسي مصالحت په ذریعه د دې حل راوباسي
د مجید بابر رپورٹ میں اردو اردن کو چپکی د دې پختنې جواب ول هڅه کړی و چې آیا د عمران خان چې کوم احتجاجي سیاست پیل کړ د په وطن کې په هیواد کې آیا د سیاسي او جمهوریت اقدار سره یا د پارلماني سیاست چې کوم اصول دي لاغې سره په سمون کې دی او کنا
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان هغه غوښتنې چې له حکومت یې کړې دي غیر آئینی بللې دي د ګوندونو د دې لپاره چې د پاکستان د جمهوري حکومت پر ضد د نوموړي د غیر جمهوري احتجاج مخه ونیسي خپل منځي رابطې تیزی کړې دي له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان د سیول ناپرمانۍ په اعلان او د خیبر پختونخوا د اسمبلی په ممکنه ماتولو نیوکې کړې دي او د اپوزیشن ډلې بیلابیلو سیاسي جماعتونو خپل منځ کې رابطې تیزی کړې دي د لړکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
ګوره میټینګ خو خیر مونږ هر ټایم کېږي لیکن په دې باندې ضرور وکړو چې کچرته دا خطره وینو مونږ اسمبلی ماتولو ته نه ورکو کچرته دې اسمبلی ماتولو خبره کوي او دا مختلف ټایمینګ سي دي د ترټس ورکړي دي نو دا اسمبلی د عوامو حق ده او په دې کې نورې پارټۍ هم دي اسمبلی ماتولو غیر جمهوری عمل اجازه مونږ نشو ورکولای
او د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د عمران خان د غوښتنو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن د هلو زلو په اخلا مشال ریډیو ته وویل
څنګه پرونم یو غونډه شو وا وای کې مختلف مرګرو سره د غشیو اوسم اپوزیشن لیډر سره را روان دي مونږ به میټینګ نن یو کیږي آی کې وا الله عمل ته کو وا تو ګورو نو دا پرون چې وی کوم اعلان کړی دی د سیول نا فرمانه زدا گنمه چې دا د آئین او د قانون په مطابق یو خبر نه ده
او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې کچېری د پاکستان د وړو صوبو یو قام پرس جماعت د عمران خان پر رنگ وختنی کړی وي نو کېدې شي پاغوی د غداري تورونه او پیټوي لګول شوی وي
دا کار د دې وطن یو قام پرس جماعت کړی نه بیا بچای چې دا د انډیا جنټا هم دي چې بچای چې د روسي جنټا هم دي چې بچای چې دا د وطن غداران دي اوس دا یو خبره بالکل واضحه شو چې عمران خان صاحب چې دا هغه
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشال ریډیو ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه متل د جمهوریت ملاتړ کوي او چرې به هم د یو غیر آئینی یا غیر جمهوری ګام پورته کولو اجازه ورنکړي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو له شمالي وزیرستانه به کور کلشي وی خلک وايي په خوا هم د دوی ستونزو ته په میډیا کې هغه رنګ چې په کار و ځای نه ورکول کېدو او اوس یې کډوال شوی رسنیو بیا هم د دوی مسلې هېری کړي او ټوله توجه یې د عمران خان او طاهر القادری لخوا پیل شوی حکومت ضد احتجاج ته اړولې ده. په دغه اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د شمالی وزیرستان بے کور شوی خلق وای د کډواله پجوان کې چې د یو شمیر ستونزو سره مخ دی یک دم د میډیا توجه ورنه د عمران خان او قادری اوګد مارچ وړوله د عمران خان او قادری روان اوګد مارچ په اړه مو چې کله د شمالی وزیرستان بے کور شوی یو سو کډوالو نو پوښتل نو دوی داسې احساسات شریک کړل.
میر کلام خان وزیر اسد خیل شمالی وزیرستان ایجنسی کول یو نیم وش چې دا الیکشن شوی دی نو نن دغه لګیا دی چې په څلورل کې شدانت لشوی دی یا په پینځال کې شدانت لشوی دی کای انقلاب مارچ ته کا ازودی مارچ ته دا ټول د خپل مقاصد د پوره لګیا دی د ژوند د پوره لګیا دی نو د میش بد قسمتۍ په مان شدا دو چې نن بیا غو په دمر ملک شو وزیرستانیون سفر کیږي وزیرستانیون تبه کیږي د لاس دبل اسکول خو انتهایی په ظلم شو وسوتل شوی نن میشتا انټرنیشنل میډیا غلیا وا میشتا د نیو مخر اړه ولای وا میر مسالې یار بدله او نن بیا دا درابر جوړ شو چې د میش د مسالې نه د نیو غو د میډیا غ د ارت شي مخ یو وړو دغه خلک
مونم انا مولادا او میرلی یسدین کایو نن چې د یو سیټ ته پر د منې سیټ ته پر چې دان له شوې دا غ شوې دی دا غ شوې دی په لکینه خلک ارجمه کېږي خو چې ازګه په وزیرستان شې بے ګناه بمباری شي په بے ګناه خلک باندې بچون مری شزینام ری اغه د پر ویسه نشتا چې سه غاو کو مارچ کو وزیرستان خلک د اواز بندول د پر کنندا مارچ ختم شي سبب بلډ را ما جوړا شي
اعظم خان شه د شخیمار سیمه سره تعلق لرزه دا یعنی چې ګوره امیش د توس په ابو داول یا پړنګول څه ایرونه دو ته د نارت وزیرستان د ای ډی پی په متعلق خبره وکړه چلاس لگا کاسون دینر شزه بیکره کړی دی د نارت وزیرستان اوس چکا وزیر اعظم د دغ سول پښتنه وکړه چې د خل بیکره شوی دی دا ویل مشکا غون د شتګردی کوپیر ته د افغانستان په طرف ورډو
د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوی خلک وای ک دغه مارچ ختم هم شي خود وزیرستان محروم خلکو ستونزو څخه ملکی او غیر ملکی میډیا د مخ اړولو لپاره نور هم د غشان هسه ممکن دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو نن په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د هیواد له حکومت وغوښتل چې د فاټا هغه خلکو هغه خلک چې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي د خپلو کورنو ته بیرته ولیږل شي. د زده کوونکو همداراز غوښتنه وکړه چې په کمپونو کې د رکډوالو لپاره د حکومت د مناسب خوړو بندوبست وکړي. له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا اوازونه د قبایل او بیلابیل اجنسو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو چا چې د پیښور پرس کلب مخې ته نن د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کومې کومې سیمې په وزیرستان، کرمې، اورغزی او خیبر کې د وسلوالو څخه صفا کړې شوې دي، هلته کې دوی د واپس بوتلو اعلان او انتظام زر تر زره وکړي. د دغه زده کوونکو د تنظیم یو مشر خان بادر وزیر په دې حق لوایي،
وزیرستان چې کوم متاثرین دي، ای ډی پیز دي، چې حکومت دا وایي چې هلته 80% علاقه کلیر شو او دی تقریبا اوس په صوبه کې تاثیرین په مختلف سرکاري سکولونو او کالجونو کې دي. نو فاټا سټوډنټ فیډریشن دا مطالبه ده چې کوم د دومره تعداد باندې دلته سرکاري ادارو کې سکولونو او کالجونو کې پرته دي، د خلکو ته اوس بیا زحمت ملاويږي، دا بیا اوس در بدر کی کوم 80% علاقه کلیر ده، د خپل عوامو ته اجازه ورکړي چې هغه خپل علاقو ته لاړ شي.
هم په دغه مظاهره کې ګډون کوونکي د کرم ایجنسی د زده کوونکو رتنظیم مشر محمد شاهد وینا وا چې دوی سره حکومت دا وعده هم کړوا چې کله دوی د کمپونو نه واپس خپل سیمو ته ستانه شي نو هلته کې بوته هم ترشپګو میاشتو پورې راشن ورکول کیږي. خو له دوی ویناره چې حکومت با کمپونو کې پراته بې کور شو باندې هم دغه راشن بند کړی دی.
موږ کله ای ڈی پی شو دیم سره دا وعده کړی چې تاسو واپسی وشي موږ به شپږ میاشتې هغه ورکو راشن به ورکو. هي موږ په دې وجه خپه یو چې شپږ میاشتې خود پرې ګره چې اوس لکه اوس دې ټیم کې موږ باندې پرچې بند شي کارډونه بند شي، نو دې موږ حکومت نه دغه کوو مطالبه کوو چې دا دارنګ ظلم دی موږ سره.
پدې لړکم چکله په قبایلی سمو کې د قدرتۍ افتونو د مبارزه ادارې اف ډی ایم ای ډیپټ ډایرکټر حزیب خان سره تماس ونول، نو هغه وینا وا چې د اف ډی ایم ای مشر ډی جی عبد مجید نه پوښتنه وکړه. خو له ډی جی عبد مجید هم پدې لړکې خبره ترې ونه کړې. د هغه ورستم چکله د کرم ایجنسی د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین او پوښتل، نو هغه وینا وا
خامہ خاب ضروري کو ویل نه ته مطلب اول نه ورته ملایي کی وس بم ملایي ان شاء الله اف ډی ایم ای ولا تر بالکل مخبره کو.
بل خو دغه احتجاج کوونکو زده کوونکو دا هم تنه وکړه چې دا وخت کې د وزیرستان کم بې کورشي په سکولونو کې پراته دي، نو د ګرمۍ چټیانې ختمېدو وروسته به سکولونه خلاص شي او باید حکومت دغه بې کورشي لپاره زر تر زره یا خو په خپل سیمو کې یا په بل ځای کې د استوګنې بندوبست وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند نوی ټاکل شوی مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت نظام پر ضد هر ګام غندنه کوي او زیاته کړې ده چې که دغه نظام له تاوان سره مخامخ شو نو ذمہوار به عمران خان او طاهر القادری وي. تفصیل بیا هم له پیښوره د شبیر جان اور.
چرسدی وری باغ کې د عوامي نېشنل ګوند د پارټي دننه مرکزی انتخابات وشو چې پکې اسفندیار ولی خان د پارټي مرکزی صدر غلام احمد بلور، نائب صدر میا افتخار حسین چې دین اوړاندې صوبایي جنرل سیکرټری هم وو، مرکزی جنرل سیکرټری او سېنېټر زاهد خان مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری وټاکل شو. په دې موقع باندې د پارټي مشر اسفندیار ولی خان مشال لیډو ته د ملکی حالاتو په خپل باندې وویل چې ملک کې دا وخت کم اړې غړې روان دي، نو دا یو غیر آئینی او غیر جمهوریت کار دی.
غیر آئینی او غیر جمہوری دی او این پی په اس قیمت اس یو غیر آئینی او غیر جمہوری قدم مرسته نشی کولی. مونږ به د آئین او د جمهوریت د دفاع لپاره خپل مکمل کردار ادا کړو.
نوموړي د خیبر پښتونخوا په وزیر الله ټکونه وکړل او ویل چې دا صبح د کم حالات نه تیریږي، نو په کار ده چې د صبح وزیر الله سره د خپل ټولو کابینې دلته کې موجود وو.
دلته د زما د بچو جنازو چته دی او زما وزیر الله په سټیج باندې ګټي دو. زما دلته جنازو چته دی او د حکمران جماعت صبح صدر چته دی ملته ګټي دو. چې سړی ستا د بچو په مرګ ګډا کوي داغه وطن او توقع سو کې ماته صرف دو.
د عوامي نېشنل ګوند ټاکل شوی د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری سېنېټر زاهد خان په دې مقام مشال لیډو ته وویل چې د سوکو او د اقتدار دغه جنگ صرف د پنجاب صوبې د 100 مشرانو ترمنځ لري او دې کې د نورو درې وڼو صوبو نه اولس شامل دي او نه مشران.
زه د سراج الحق نام تپوس کوم او سرن د الطاف حسین نام تپوس کوم چې تاسو په مسکې 40 جوړ شي وي سو شو زمواري تاسو را کړی ځون تاغي ورزي او آیا هنګامه بخامه خکېږي چې څنګه تاسو ویل الته خارجه امبیسیانی دي او پاکستان اسی بدنام دي کله نو پاکستان دوی په دنیا کې یا دهشتګرد دي خو زه بیا هم هغه خارجه دنیا ته زه ویم ستاسو په ضرورت چې په دې کې نه پښتانه شریک دي په دې کې نه سندیان شریک دي په دې کې نه بلوچان شریک دي په دې کې کسب دی او پنجابیان دي دا هغه جنگ دی د اسلام آباد تخ نو کسه کیږي د زمارم هغه خلک ته مونږ نه یو
نوموړي په پاکستانی میډیا سره سره په عمران خان هم ټکونه وکړل چې دوی صرف او صرف د لانګ مارچ د درنو او د اقتدار خبرې کوي خو له دا وخت چې په قبایلی سمو کې کوم حالات روان دي او کوم بې کوره شوی چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې دي چې د پاکستان د بقا لپاره خپل کورونا او هر څه پریښود دي دا غوی ذکر هم څوک نه کوي یادونه ولله چې اسفند ریلی خان خپل وینا کې دا هم ویل چې باید د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د پارلیمنت یو ګډه غونډه راوبلي او نړۍ ته دا ور وښایي چې ټول جمهوري قوتونه دوی سره ولاړ دي او یو سیاسي ګوند یا مشر به هم د جمهوریت په ضد د قوتونو ملګرتیا ونه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدن کول د رپورت سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو د اسرائیل مومند بعد خبرونو لنډی سوګرو
پاکستان حکومت ویلی دی چې تمد علی عمران خان او طارق القادری سره د مذاکراتو لپاره د دوی دوه جوړې کړل شوې کمیټې نن خپل کار پیل کړی بلخو د طارق القادری لخوا حکومت ته د اسمبلی او د ماتولو لپاره ورکړل شوې نیټه هم نن شپه پای ته رسیږي تیر مخام په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قانون چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل چې حکومت له پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو سره د مذاکراتو لپاره دوه جلا جلا کمیټیانې جوړوي پاکستان حکومت له یادو دوه ګوندونو سره د مذاکراتو خبره له هغې وروسته کړې چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د حکومت او پروستو انتخاباتو کې د شو مشکوکه درغلیو پر ضد د احتجاجي ناستې پر مهال عمران خان د سیو نافرمانۍ د تحریک چلولو اعلان وکړ او وزیر اعظم نواز شریف ته یې د استعفا ورکولو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړو د خیبر پختونخوا د حکومت سیاسي اپوزیشن ګوندونو د عمران خان لخوا د سیو نافرمانۍ د تحریک چلولو او د یادې صوبې د اسمبلۍ په ممکنه ماتولو سختې نیوکې کړې دي نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفور رحمان د عمران خان لخوا د سیو نافرمانۍ د تحریک د چلولو اعلان غندنه وکړه او وی ویل چې د تحریک انصاف ګوند په بیلابیل وختونو کې د اسمبلۍ د ماتولو اشاره ورکړې خو د په خبره دوی باید دا قسمه کار مخه نیسي په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د ځینو مذهبي اقلیتونو مشرانو په صوبایي او مرکزي حکومتونو نیوکې کړې دي چې دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي نن په پېښور کې له خبر پښتونخوا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د سیکانو او هندوانو استازو په یو غونډه کې وویل چې په خبر پښتونخوا کې د دوی ژوند او عبادت ځایونه خوندي نه دي په غزا کې د جنگبندۍ د غزولو په مخه خبرې پر داسې وخت بیا شروع شوې دي چې د موجوده اوربند ختمېدو ته څو ساعته وخت پاتې دی په قاهره کې غیر مستقیم خبرې د مصر په منځګړیتوب ترسره کیږي د دې خبرو مخه د اسرائیل او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ یوې میاشتنۍ شخړې ته د پای ټکی ایښودل دي او د عراق سرکاري ټلویزیون وایي کوردي ملیشا او د عراق امنیتي ځواکونو په موصل کې د دې هیواد لستربند یا ډیم څخه د عراق اسلامي دولت وسلوالې ایستلې دي
لن خبرونه مو د اسرار عالم محمد نوریدل اوس د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مارچونو او درنو لوجي ملکی معیشت ته په مجموعي توګه د یوې اندازې مطابق پاوباندي یو ارب روپو نقصان رسیدلی دی اداري لیکي چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې پاکستان معاشي حالت د وړاندې نه د مسلو سره مخ دی ترهګرۍ بدامنۍ او دې سره تړلو مسلو نه صرف په غیر ملکی سرمایه کارۍ بد اغیز اچولی دی بلکې غیر ملکی سرمایه کاران پاکستان ته د راتلو نه ډډه هم کوي غریب او د بیروزګارۍ نه تنګ شوي خلق په خودکشی کولو مجبور شوی دی او چې کوم خلکو په وړه پیمانه خپل کاروبارونه روان کړی دي نو هغه هم د سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا د احتجاجونو او لاریونو لوجې مشکلاتو سره مخ دي ادارې لیکي کدا درنې او څو ورځې نور هم جاری وي نو ملکی معیشت د ډیرو زیاتو مسلو سره مخ کې دی شي د کراچۍ سٹاک ایکسچینج یو څو ورځې وړاندې را پریوته دی او د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قدر کې اضافه هم شوې ده ادارې په اخیره کې لیکي چې یو طرف ته معیشت په خطر روان دی نو بل پلو ځنې سیاسي مشران خپل اقتدار محفوظ جوړولو او ځنې په اقتدار د قبضه کولو سوچ کوي خو د غریب ولس د مشکلاتو هیڅ چا سره فکر نشته په داسې حالاتو کې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو فرض جوړ چې دا معاملہ په خشان هوار کړی ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د تیر خالی په ورځ د کوټې په سمنګلی او خالد ایئر بیس کې فوزیانو او پولیس اهلکارو ته خپل وینا کې وویل چې تر هغه نه ځان خلاصولو لپاره د مشترکه قومي سوچ ضرورت دی
دے او ټول قام د ترهګرونو خلاصې غواړي. اداریه لیکي چې پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن کې کامیابی ترلاسه کړې دي او وسلوالو ته په لوی پیمانه ځاني او مالی زیان اړولې دي. شمالي وزیرستان د طالب وسلوالو اخري محفوظ او مضبوط ځای وو، خو سیمه کې عملیاتو لوجه وسلوال مختلفو ځایونو ته په تیښته کې کامیاب شوي دي. په کوټه کې په ایر بیس حمله د دې اپریشن رد عمل دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان ایوي ډلې د دې برید ذمواري قبوله کړې ده. نو دې حملې نه داسې ښکاري چې وسلوال اوس د بلوچستان په مختلف فزائنو کې ځان لپاره محفوظ ځایونه جوړوي او په سکیورټي فورسز حمله کوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت او سکیورټي ادارو لپاره دي چې دې طرف ته خپل توجه راوګرځوي. د وسلوال د ملک په مختلفو علاقو کې خواره شول او کاروایان یې شروع کړي، نو د دې لوجه ډېرې مسلې پیدا کېدې شي. د نوړاندې چې د معاملات شدت اختیار کړي، په دې قابو موندلو لپاره حکومت لا لایې عمل جوړول پکار دي.
او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو، وال سټریټ جرنال بسپانی په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا پر العربیه نومې وبپاڼه خبرې شوې یو لیکنه کې راغلي، امریکا باید د عراق وضعیت ته وګوري او د افغانستان لپاره ترې سبق واخلي. د دې دواړو لیکنو غټکی له اسرار عالم مومند اورو.
د ورځپاڼې واس چې جنرال په یو مخاله کې راغلي، د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مشرانو عمران خان او طارق قادری په مشرۍ په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې لا هم دوام لري او یاد دواړو مشرانو هوډ څرګند کړي چې تر هغو به په اسلام آباد کې وي تر څو چې حکومت ختم کړي نه وي. په مقاله کې راغلي دي، په پاکستان کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څلور خبرې داسې دي چې د اندېښنې وړ دي. لومبئی دا چې که څه هم نواز شریف دا اعلان کړی چې په انتخاباتو کې د شو مشکوکا درغلیو د پلټون لپاره به کمیشن جوړوي، خو نوموړی د نو رعایت ورکولو څخه انکاري دی. په عین حال کې عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی او دارنګ عمران او قادری دواړو ویلي دي چې تر هغو به په اسلام آباد کې د دوی احتجاجي ناسته جاري وي تر څو چې وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي. یعنې ښکاري داسې چې دواړه خواوې له خپلو دریځونو درسته کېدو والله نه دي. دویمه خطرناکه خبره دا ده چې د بې یقیني صورتحال دی او معلومه نه ده چې د درنې ګډونوال به تر کومه وخته پورې په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دریمه خبره دا ده چې پوځ نه آرامه دی، یعنې که څه هم پوځ نه غواړي چې حکومت په خپلو لاسو کې واخلي، خو دا ده چې د هندوستان په اړه د پالیسۍ د پاکستانی طالبانو پر سر او د پخواني پوځي واکمن پر ضد د مقدمې له وجې پوځ حکومت ته غوسه دی. او څلورمه خبره دا ده چې په پاکستان کې لروان سیاسي کړکیچا وسلوالې ډلې ګټه پورته کولی شي او دارنګ د بې ګناه انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. بلخوا د العربیه نومې ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي، په عراق او افغانستان کې د مضبوطو مرکزي حکومتونو او دفاعي ځواکونو د نشتوالي له وجې دواړه هیوادونه بیا له تشدد سره مخ کېدی شي. او دارنګ په روان کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو پلان د کابل د راتلونکي په اړه شکونه زیات کړي دي. په مقاله کې راغلي دي، له عراق د امریکایي ځواکونو وتل پر دغه هیواد د یو ملک د قبضې ختمېدل وو، نه چې د تشدد یا مشکلاتو ختمېدل. په عراق کې په روانو خطو کې یو شمېر بې ګناه خلک وژل شوي دي او په دې هیواد کې د یو مضبوط ګډ حکومت د نشتوالي له کبله دا هیواد د مختلفو وسلوالو ډلو لپاره یو میدان جنگ ګرځېدلې دی. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې د ترګرۍ د عملیاتو له کبله اوس له امریکا سره له دې پرته بله لار نشته چې په عراق کې بیا مداخلت وکړي او د یادې وسلوالې ډلې لخوا د مذهبي اقلیتونو ټول وجنه ودروي. په مقاله کې راغلي دي، که څه هم نړیوالو خپله پوره هڅه کړې چې په افغانستان کې غربت د سیاست مسلې او بدامنی ختمه کړي، خو د 13 کالو د تریدو باوجود اوس هم په افغانستان کې ترهګری دوام لري او د دولت مخالف وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد د جنگ کولو جوګه دي. په مقاله کې راغلي دي، باید چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د عراق له موجوده بحران زده کړه وکړي او په افغانستان کې خپل پوځونه پاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اردوونکو، کوردیز واکونو د امریکا د جنگی الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موسل د برېښنا بند بیرته نیولی دی. د موسل د برېښنا بند 11 ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو نیولی و. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمه برخه د احمد تکل نه اورو.
کوردی ځواکونو پرون مخام اعلان وکړ چې د عراق په شمال کې د موصل د برېښنا بندې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له وسلوالو څخه بیرتنی ولې. د عراقي کوردانو د اصلي ګوند یو مقام علي اونی د دې راپورونو د تایید ترڅنګ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې پېشمرګه سرتیرو د امریکا د جنگي الوتکو په ملاتړ له افراطي ډلې داعش سره له درنو جګړو وروسته د موصل د برېښنا بند تر خپل ولکې لاندې راوست. د موصل ښار په 50 کیلومتره کې پروت د موصل د برېښنا بند د ګنشمیر سیمو لپاره برېښنا برابروي او کروندې خړوبوي. د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې چې د عراق په شمال کې د پراخو سیمو لنیولو وروسته اسلامي خلافت اعلان کړ او خپل نوم یې په اسلامي دولت وړاو، د روانې اګست میاشتې په 10مه نیټه د موصل د برېښنا بند ونیو. له دې سره دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې که داعش ډله دا بند ولوزوي ښایي درانه سیلابونه به تر بغداد پورې سیمې لاندې کړي. کوردی ځواکونو پرون د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصل د برېښنا د بند په شاوخوا سیمو کې د داعش پر مرکزونو حمله وکړې. د امریکا د پاوځ مرکزی قرارګاه په یو بیان کې ویلي دی چې امریکایي جنگي جټ او همدارس بي پيلوټ الوتکو پرون موصل بند ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې پر 400 مرکزونو بریدونه وکړل چې په پای کې یو امنیتي پوسټه، لس پوځي موټر او په دوو زغروالو گاډو کې سپاره وسلوال لمینځ وړل شوې دي. په همدې حال کې په انبار ولایت کې هم د عراقي امنیتي ځواکونو د پرمختګ په اړه راپور نه ورکړل شوی. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو اوس مهال په عراق او سوریه کې پراخې سیمې نیولې او د دې سیمو میلیونونه اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي. په دې لړ کې د یزیدي مذهبي اقلیت څخه باندې 2 لک پیروانو خپل کورونه پریخي او د سنجار په نوم څیر مغرته پناه وړې ده. لبلې خوا د سوریه دولتي ځواکونو پرون د لسګونه هوایي حمله پترڅ کې د دې هواد په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په دې بمباريو کې د اسلامي دولت لک تر لګه 1.5 وسلوال وژل شوې دي. دا ټولنه هم درز وایي چې په 2 اونیو کې د سوریه په ختیځ کې د یوې قبیله 900 او په عراق کې د جمعې په ورځ د یزیدي فرقې اتیات نه غړي د دې ډلې د وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون خبرداري ورکړ چې داعش ډله د برتانیا لپاره یو مستقیم ګواښتي او هیواد باید د دې ډلې د لمینځوړو لپاره خپل ټول پوځي ځواک څخه کار واخلي. کامرون په یو لیکنه کې چې پرون په سانډي ټلګراف خبرونه کې خبره شو ویل دي چې په عراق کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید له ټولو امکاناتو څخه کار واخیستل شي، خو د هیواد ته د پوځي ځواک د استولو احتمال رد کړ.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په برتانیا کې پولیسو یو کنټینر نیولې ده چې پکې شاوخوا 15 افغان سکان پراته ول. په دې کسانو کې لمشومانو نیولې تر پاخو عمر لرونکي کسان دي. پولیس شک څرګندوي چې دا د انساني قاچاقبرانو ښکار شوي کسان دي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
برتانوي رسنۍ وايي په کنټینر کې یو کس مړ شوی و او د نورو ټولو په بدن کې اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې وې او بدنونه یا جسمونه یې له حد زیات ساړه شوي ول. تر پیښې وروسته برتانوي پولیسو نړیوالې پلټنې پیل کړې دي چې دا معلومه کړي چې دا افغان سکان څنګه په کنټینر کې اچول شوي ول او د څه لپاره له بلجیم برتانیې ته وړل کېدل. پولیسو پر کنټینر هغه وخت شک پیدا شو چې په هغې کې یې د چغو، ژړا او د کنټینر د دیوالونو ډبولو آوازونه واورېدل. انډیپندنت ورځپاڼه وایي د بلجیم پولیس باور لري چې دا کسان له هغه وخته په کنټینر کې اچول شوي ول چې دوی د اروپا بندر یا اډې ته ورسېدل او بیا برتانیا ته روان ول. د سره صلیب نړیوال ادارې د خلکو ته خواړه ورکړل او چارواکو د یک شنبه پر ورځ رسنیو ته ویل چې دوی ته دا ثابته شوې ده چې دا کسان د افغانستان سکان دي. چارواکو بی بی سی ته ویلي دي چې په ټیلبری ډاکس سیمه کې سکانو د دې خلکو د مرستو لپاره سامانونه وروړل دي. دوی وایي تر لومړنۍ درملنې وروسته 1.5 کسان له روغتونه فارغ کړل او دا مهال ډاکتران د مړ شوي کس د بدن معاینه کوي چې د هغه د مرګ وجه معلومه کړي. پولیس وایي په کنټینر کې داسې کیمیاوي مواد ول چې د صفایي لپاره کاریږي او همدا لامل دی چې د انسان صحت ته خطر نه ورپېښوي. بی بی سی د برتانیې د سرحدي پولیسو پخوانی مشر لخلې ویلي داسې ښکاري چې دا کار نړیوالو منظمو جنایي کړیو کړی دی. پولیسو ته دا نه ده معلومه چې آیا دا کسان نړیوالو انساني قاچاقبرانو په زور اروپا ته ورستې دي که نه. دې کسان اروپا ته د تګ لپاره قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي. په برتانیا کې د سکانو یو قانوني وکیل ویلي په افغانستان کې سکان له مودې راهیسې ځورول کیږي او ښایي همدا لامل وي چې دوی وخت په وخت هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت پر دې معاملې لا څه نه دي ویلي.
زما همکار پامیر ساحل وو د سولې پر اوستو کې د دینی عالمانو د کردار په اړه د افغانستان په جلال آباد ښار کې یو غونډه وشوه چې د ختیځو ولایتونو پر علماء کرامو سربیره پکې د اردن هیواد علماء هم برخه غستې وو. د امن پراوستو کې خپلې تجربې له افغان علماء سره شریک کړي. د غونډې ته په یاد خار کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی وو او موږ ته دغه یو رپورت را لېږلی دی.
د ننګرهار د حج او اوقافو سرپرست رئیس محمد اکرم هاشمی د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
صلح د قران کریم په آیتونو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې صلح باید راشي، او په همدغه رابطه باندې د ننګرهار ولې ټول علما را ټول شوي دي. د اردن د علما سره په دغه رابطه باندې ناسته ده.
د ننګرهار والی مولوی عطا ولالودین په خپلو خبرو کې وویل چې د علماي کرامو دا مسؤلیت دی چې خلک خیر او سولې ته راوبولي.
علما به د خپلو منابرو نه د فساد خبرې نه خوري، د اختلاف خبرې به نه خوري، خلک په دین باندې منسجم ساتي، په حقایق باندې منسجم ساتي، او د خیر صلاح او د صلح خواته به د غي دعوت وسی.
د عيسى محمد القتاولا په نوم یو تن اردونی عالم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې علما د پیغمبرانو وارثان دي، او صلح د دین خلق زکولې شي او باید چې زده یې کړي. د مولوی زاهد الله په نوم یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې علماء کرام کولی شي چې د منابر لاري خلکو ته د امن پیغام ورکړي.
علماء کرام خو بهتره کولی شي چې د امن د پاره او د سوکالی د پاره پیغامونه ورکړي، ځکه چې علما د ټولو عام الناس او د ټول ملک استاد دي او د ټول ملک لارښوون کړي، نو دوی کولی شي چې د ټول ملک ته یو سمه لار وښيي، هغه وخت به امن راشي ان شاء الله.
په غونډه کې افغان او اردنی عالمانو د سولې په اهمیت او ضرورت د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې بیلابیل مقالې ولو او د علماء کرامو څخه غوښتنه وشوه چې د منبر له لارې خپل ولس ته د سولې پیغامونه ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروي، په 4 نیمې بجې.
اوریدونکو، د بلوچستان په ژوب سیمه کې د کانګو وایرس ناروغي خپره شوې چې له امله یې 4 تنه مړه او 15 نور اغېزمن شوي دي چې تر درملنې لاندې دي. په دغه اړه د بارکوال میاخیل رپورټ اورو.
کانګو وایرس یو داسې ساري یا اخیستونکې ناروغي ده چې اکثر هغو خلکو ته ورپورې کېږي چې ډېر سروکار یې له پسونو، غواوو او یا نورو بودګانو سره وي. یوه کوچنۍ خزنده چې په بېلابېلو لهجو کې ورژه، کایکه، ژغانځه او منګوړ بلل کېږي، د مېږې، وزې یا غوا په څرمن پسې ونښلي او وینه یې وځبېشي. که دغه خزنده انسانانو ته ورسي یا څوک د دغو حیوانانو له وینې یا څرمنې سره ولګېږي، نو دغه ناروغي ځینې ورپورې سي. ژوب چې په اقتصادي لحاظ وروسته پاتې سیمه ده او فابریکې شرکتونه کې نسته، خلک یې په کلیو کې د ورځني ژوند گزاره په کرهنه او مالداری کوي. یوه اونۍ وړاندې له ژوب ښاره د کوټې خواته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې په مینه بازار کلي کې د کانګو وایرس د خپرېدو له امله 15 تنه اغېزمن سول، چې له هغوی څخه 2 تنه مړه سول. نقیب الله د دغو کسانو له خپلوانو څخه د ده وویل، د همدې مینه بازار کلی یو بل تن هم چې دغه وایرس ورپورې سوی وو او د درملنې لپاره د پنجاب ملتان ښار ته وړل سوی وو، څو ورځې مخکې سا ورکړه. او د همدې کلی یوه میرمن هم چې له دې ناروغۍ اغېزمنه سوې لا په کوټه کې تر درملنې لاندې ده. همدارنګه د ژوب ښار په ګنج محله کې هم یو تن چې د غواو او ګامېشو ډېری لرله له دې ناروغۍ مړ سوی دی. د ژوب ښار د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر محمد شاه وایي، د دې ناروغۍ لومړۍ نښه دا وي چې د اغېزمن کس سړه تبه سي، بدن یې دردونه کوي، تر خولې او د میتیازو پر ځای وینه را بهیږي. ډاکټر محمد شاه وایي په کلیوالو سیمو کې په دې اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکړل سوی. د مینې بازار کلی اوسېدونکی نقیب الله وایي، په کلي کې یوازې د 15 کورونو پر پسونه او غواو د کانګو وایرس د ناروغۍ د مخنیوي دوا پاشل سوې ده، خو کلی یې په سلګونه کورونه لري او نور ټول کلی هم پاتې دی. خو په ژوب کې د ځنګلونو او مالدارۍ د ادارې مرستیال مشر ډاکټر بهاالحق وایي، له هغه راهیسې چې په دې کلي کې د کانګو وایرس کشف سوي، هلته یې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولي دي.
پاکستان ورژن کمینه بازار ته هغه لار د نن محکم متاثره علاقه او اس پاسه کې د کلی سپری یو کولا سبا بیا د ماکمان تیار دي په شار کې مختلف علاقو کې ځکه کوم کم دی بیا تاسو سره بازار علاقه کې سپری کاږي موږ خو خپل سي نن سپری چې دا هغه په ګرځ علاقه کې کوم بیا چې دا نه کې شو چې هغه کې دا مطلب ایمرجنسي د سیس باندې بیا زیات سمور وکړو
په تیر ولا سورځو کې په ژوب کې له دې ناروغي څلور تنه مرسي او 15 تنه نور اغیزمن دي چې تر درملنې لاندې دي د یادونې وړ ده چې څلور کاله وړاندې په 2010 میلادي کال کې هم کانګو وایرس د همدې ژوب سیمې په مرغه قبضه کلي کې خپور شوی و چې دوه تنه ځینې مړه سوي وو مشهور جراح ډاکټر ایاز مندوخیل ته هم هماغه وخت د کانګو وایرس له یوه ناروغ څخه د هغه د درملنې په وخت دغه ناروغي ورپورې شوی وه او ژوند یې له لاسه ورکړ
د مشال په هنداره کې ځان وویني
اردوونکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د روانو عملیاتو له وجې فاټا سیکرټریټ د باجوړ جنسي تعلیمي ادارې د 15 ورځو لپاره تړلې دي د تعلیمي ادارو چارواکي او د سیمې خلک وایي چې د سکولونو له تړل کېدو سره به د ماشومانو زده کړې نورې هم اغیزمنې شي د شانواز ترگزی رپورټ اورو
په باجوړ ایجنسی کې د شمالي وزیرستان د عسکري اپریشن سره سم تعلیمي ادارې وتړل شوې او ماشومان ته وینا وشوه چې ګنې د هغوی سکولونه او کالجونه به بند وي د 15 جون نه دا حکم جاری کړی شوی چې بیا وروسته د جولای د میاشتې په اولنۍ نیټه د ګرمۍ چټیان وشوې خو دغه 15 ورځې چې سکولونه بند وو نو په ماشومانو یې څومره اغیزې کړې دي او د باجوړ ایجنسی تعلیم لوړاندې څنګه روان وو د علیزی تحصیل وسیدونکو انور نگار وای
په علاقو کې نشته دي او به چې پر پاسه داسې 15 ورځې یا 10 ورځې نور چټیا ایم راشي نو زما په خیال باندې د دې اثرات کې دی نو دا به د دې په تعلیمي معیار باندې خامخا چې دی ډېر بد پریوزي
د باجوړ ایجنسی د سکولونو استادان هم وایي چې په باجوړ ایجنسی کې کوم محل عسکري اپریشن شوی وو نو ټول سکولونه نو بند شوي او بیا د فاټا سیکرټریټ لاره خه د شمالي وزیرستان د اپریشن سره سم تعلیمي ادارې بندول خګام نه وو شیرین زاده په ګرځ دی هایر سیکنډري سکول کې استاد دی او وایي
نو د باجوړ په اپریشن کې چې کله شنو سکولونه بندو بیا چې کوم یو ټارګټ دی یا هغه سکولونه بندو کالجونه د باقی وطمان خیلو د سلارجو سکولونه چې بیا کولا وو نو ډیر حیران کو نه هو منګل چې دې شي چې تر څو دا سیوی تعلیمي ادارو ته مخکې نه ومدا کېدل چې تاسو سکیورټی له کوم مطلب سخت ساتي کنه
د خار وسیدون کې اوزای خبريال سلیم خان باجوړې وای چې تعلیمي ادارې خو په کال کې هڅه هم تر شپږو میاشتو پورې بند وي او په بقایا ورځو کې سکولونه بندول غریب ولس ډیر د مشکل سره مخ کول دي نو هغه څنګه
مخکنه حالات داسې خراب دي چې کله کرفي دا کله مطلب بازارونه بند دي کله هلته حمله وشو یا بند ماکه وشو په دغه وجه باندې ډېر زیات چوکیانې راځي بین تر څوک موږ وګورو چې د جمعې چوکیانې د اول چوکیانې یا 14 اگست 23 مارچ نه پاکستان کې ټولې چوکیانې شوکیانې دي دا کومې چوکیانې چې شوې اوس د وزیرستان د اپریشن نه پس تقریبا نن خلک بیا او په دغه په وجه ډېر زیات خلک داسې دي چې راغی خپل بچو له ټیویشن نیولې خو زیاتره خلک داسې دي چې راغی انتهایی دونه غریبانان دي چې هغه په ټیویشن کې ونیسي
بیا مو د سینیئر انګلیش ټیچر اسوسییشن باجوړ ایجنسی صدر نثار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او موږ ته په کم جون باندې کتابونه راځلې شو دوه درې میاشتې کتابونه زمونږ ماشومان ته لیټ میل او شلو او به په 15 جون باندې ټول نه بند کړل او بل دار چې زمونږ استادان چې دینو اغم د دین متاثر شو
بل خو د تعلیمي محکمې د باجوړ ایجنسی په وینا چې کنه د فاټا سیکرټریټ لخوا د ادارې د شمالي وزیرستان د اپریشن په رد عمل کې د کومې بد پیښې نه د محفوظ ساتلو لپاره ماشومان ته چټیانه ورکړل شوی او وای چې دغه ورځو د تعلیمي زده کړو لپاره استادانو ته د سبق زیات خودلو او د غیر حاضرۍ نه کول وای نه شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو په زرګونو خلکو راجستریشن لا هم نه د شوي چې له وجې دوی له بلا بل ستونزو سره مخامخ دي د خیبر پښتونخوا بنو خار ته تللی د کډوال حکومت غواړي چې د دوی د راجستریشن غم وکي د سیمینا پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو
پدا کا بالون شه د شواز وای سیمه آغا کا بالون شامل دی چکم بنو تر غلی دی خو رجسٹریشن یې نه کیږي د شواز وای او سه دونکو یا بیب صدګای په دغه بار یک شه مشال ر جوتا په دارنګ ژغ دلای دای
چرو غلی دی تا رجسٹریشن بن شوا او ول کا پزرین خال کر غلی دای غاټه خرچای و شولا د سر دمر خرچان سره خبر وا پتن دا واپس تلول شي کای نور خرچا په وټرینا بون دی تا پزرین کنه چې بدس کولای حکومت می زغ اپیل کیږي دغه رجسٹریشن خلوص میش کلا باقی خل تلول شي بیا چې نا غری ولا تلول شي بیا غری ولا تلول شي بیا چې نا کاون تلول شي که هر وخت دا منډه وایي رجسٹریشن باندې
د دغه سیمه یو بل ور سه دونکو عبدالرحمن زیاتوی
شاول د دوی نا صدرینا خال کر غلای جای
نمائندہ محمد نذیر خبر کا اغوئی پارنگ جواب دغو کا بجانو دی ذمہ وارو حکومتی چرواچو نقل کا غشتنا وکڑا چپ رجسٹریشن کم بندیز لگے دلائی دے اغاد زر کی پورتا کی چور سرا دے دو مشکلات سم ختم شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د ځوانانو ټولنې دغلته میشتو د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د موسیقۍ یو پروګرام وکړ. د پروګرام مقصد د کډوالو ته د سات تیری او خوښۍ موقع په لاس ورکول. د نیاز احمد خان رپورټ پرې وړو.
موسیقی دغه بندار په سوات بینګوره کې د وزیرستان څخه راغلي متاثره کډوال لپاره زید زلمو ټولنې انیویټو یوت پورم د درېمې کلیزې په موقع جوړ کړی شو چې پکې په لسونو د وزیرستان متاثره کورنو خلکو ګډون وکړو. پروګرام کې یو شمیر زیم سندرغاړو سندرې ویلې او پنکارانو راغلي میلمانه وخندول. د پروګرام مقصد په اړه د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وویل،
موږ د سوات د خلکو د طرف نه پوره دنیا ته یو پیغام ورکو چې کومه سخته په موږ تیر شوه، نو موږ نه هغه خپل دردونه هیر نه دي او په دې دردونه کې چې کوم نن د وزیرستان میلمانه راغلي دي، نو هغه ته خپل یو میلمستوب چې کوم دی د پروګرام په لاري باندې موږ وکړو.
زی فنکار محمد اکبر منو راغلي میلمانه د خپل خوندورو لطیفو او مزاحیا سندرو په ذریعه وخندول.
قسمونه دې خوړلې وو پستې جو پسینہ میں لگاولا استا بھیجو نو تا کوئی چلو افسر بدی برتی کما پدی تم تمز شما وریج.
دغه موقع د وزیرستان څخه تعلق لرونکي عمر حیات وزیر اویل چې د سوات اولس دوی سره ډیره مینه وکړه او دغه به دوی تل تر تره یاد ساتي.
چې دوی چې کوم برتاو د کوم سلوک کې د موږ سره کنه آغا د موږ چې سمرا خالق دي دلته چې سمرا آی ڈی پی درغلی دي آغا د موږ مشران دي او کا کشران دي هغه ته دی سلام کوي او آغا به حکومت یې میر اخر وخت پر نشیره ولای.
په دغه موقع د وزیرستان څخه راغلي کډوالو ته د سوات اولس او د زلمو ټولنې له اړخه نقد رقم او د زنانو لپاره کپڑے د ډالۍ په توګه هم ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشرق ورځپاڼه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو دروان اخبرونی دے پائے شے بوتر اغلیو دا اسرار لم ممندہ دا خبرونو لنڈی سورو.
په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي ناستې ته د پاکستان د عوامي تحریک مشر تر قادری وینا روانه ده. نوموړي ویلي دي چې په ټول پاکستان کې به لنن ماښامه درنې شروع کیږي. د ده په خبره اوس با انقلاب مارچ یوازې د اسلام آباد پورې محدود نه وي. پاکستاني رسنۍ وایي لږه شېبه وړاندې د تحریک انصاف ګوند هم په خپله غونډه کې پریکړه کړې که چېرې حکومت له دوی سره په مذاکراتو کې سنجیده وي نو لومړی دې وزیر اعظم خپله استعفا ورکړي. دا وروسته له هغو چې پاکستان حکومت ویلي دي دوی تمه لري چې له عمران خان او تر قادری سره د مذاکراتو لپاره د دوی دوه جوړې کړل شوې کمیټې به نن خپل کار پیل کړي. بلخوا د پاکستان عوامي تحریک مشر تر قادری لخوا حکومت ته د اسمبلیو د ماتولو لپاره ورکړل شوې نیټه هم نن شپه پای ته رسیږي. د خبر پختونخوا د حکومت سیاسي اپوزیشن ګوندونو د عمران خان لخوا د سول نافرمانۍ د تحریک چلولو او د یادې صوبې د اسمبلۍ په ممکنه ماتولو سخت نیوکې کړې دي. نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د خبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ډلې مشر مولالا لطفور رحمان د عمران خان لخوا د سول نافرمانۍ د تحریک د چلولو غندنه وکړه. وی ویل چې د تحریک انصاف ګوند په بېلابېلو وختونو کې د اسمبلۍ د ماتولو اشاره ورکړي خو د په خبرو دوی به دا قسمه کار مخه نیسي. په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د ځینو مذهبي اقلیتونو مشرانو په صوبایي او مرکزي حکومتونو نیوکه کړې چې دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. نن په پېښور کې له خبر پښتونخوا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د سیکانو هندوانو استازو په یو غونډه کې ویل چې په خبر پښتونخوا کې د دوی ژوند او عبادت ځایونه خوندي نه دي. په غزا کې د جنگبندۍ د غزولو په موخه خبرې برداسې وخت بیا شروع شوې دي چې د موجوده اوربند ختمېدو ته څو ساعته وخت پاتې دی. په قاهره کې غیر مستقیم خبرې د مصر په منځګړیتوب ترسره کیږي. د دې خبرو موخه د اسرائیل او فلسطین وسلوال ډلې حماس ترمنځ یوې میاشتنۍ شخړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي کوردي ملیشا او د عراق امنیتي ځواکونو په موصل کې د دې هیواد له ستربند یا ډیم څخه د عراق اسلامي دولت وسلوال ایستلي دي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له یوکرین نړیوالې خیریه ادارې ریډ کراس سره موافقه ته رسیدلې چې د رنګ مشرقي یوکرین ته د روس لخوا د بشري مرستو لیږدولو ته لار پرانیزي.
اوریدونکو د خبرونو ردی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې ساعت خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا اسلام علم مومند او زموږ تخنیکی همکار الکساندر ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.